یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو له پی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې ککړې هوا خلک ډیر اندېښمن کړي دي. دا چې چارواکو د ستونزې د مخنیوي لپاره څه اجراءات کړي په دې اړه به راپور واورئ. د حکومت له وروستیو اجراءاتو خبر شئ. دغه راز مو د چارو له یوه څارونکي سره هم خبرې کړي دي. پر نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو خو لومړی وار ورکوو سالم محمد صالح ته چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهم خبرونه واوروي.
په جوجان کې 14 امنیتي سرتیری او په دایکنډي کې 14 وسلول طالبان وژل سوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. د امریکا د تکساس ایالت په یوه کلیسا کې دوه کسان په ډزو وژل سوي. د جوجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې 14 امنیتي سرتیري وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د ولي ویاند وی دغه سرتیرو ته د افغان امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته د طالبانو په ډلیزه حمله کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د جوجان د ولي ویاند عبدالمعروف آزر نن ازادي رادیو ته وویل سهار 3:30 بجې تر حملې وروسته نشته پیل سوي چې تر 15 بجو روانې وي.
در نتیجه ای درگیری ها متاسفانه 14 نفر
له بده مرغه په دغه نشته کې زموږ 14 امنیتي غړي د هواد او ملي نومي سود دفاع پر لار شهیدان سیوی. زموږ 15 امنیتي سرتیری ټپین سیوی او 2 تنه ورک دي. دو والی وایند وی هغه پوسټه چې حمله ور باندې سوی د ملي امنیت د ریاست مربوط و د دې حمله مسولیت روسا چانه دی منلې. بل خو د افغانستان د پوځ وزارت وی چې په دایکنډي ولایت کې د پوځي عملیاتو لکبل 14 وسلول طالبان وژل سوی. دغه وزارت مرستیال وایند فواد امان نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه پوځي عملیات په ګوجران ولسوالۍ کې سوی.
بیش از 10 قریه به گونه کامل از وجود طالبان پاکسازی کردن و دریم
ترلا سوزیات کلی لوسلول طالبانو تصفیه سی وی او پدغه عملیاتو کی 14 وسلول طالبان وجل سی وی او زیات نوری تپین سی وی دی. دوی زیات اندازه وسلی او مهمات د افغان امنیتی ځواکونو لاسته ورغلی دی. په واد امن وای چې د عملیاتو پر مهال 14 تنه وسلول طالبان نیول سی وی. هم دی وسلول طالبانو په دایکنډی کې د سویو عملیاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلی. راپورونه وایي چې د پاکستانی طالبانو تحریک طالبان پاکستان یو مهم قمندان وژل سوی دی. د پاکستان امنیتي چارواکو نن دوشنبه ویلي چې د قری صفی الله محسود په نوم دغه قمندان د افغانستان په خوست ولایت کې وژل سوی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه یو خبریال هم د سرچینو په حواله وایي چې د تحریک طالبان پاکستان د حکیم الله محسود د ډلې د قمندان او ویاند وژنه تایید سوی ده. د مشال خبریال وایي چې قری صفی الله محسود پرون د خوست ولایت کولان کم ته څیرمه د نامعلومو وسلولو په حمله کې وژل سوی او حمل تخاور ته سپارل سوی دی. قاری صفی الله مسعود په تحریک طالبان پاکستان ډلې کې د ځانمرګو بریدونو عمده تره غنل کیدی. تپنسان چارواکو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د هرات ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې په دې ولایت کې د وسلولو طالبانو درې مهم غړي وژل سوي دي. دغه دفتر نن په ویلامه کې ویلي چې د طالبانو د پوځي کمیسون مشر ملا نبی جان په هرات کې د دې ډلې د ولایتي زندانونو مسؤول قاولي او د طالبانو بل قومندان سید شاه پرون په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د هوایي حملو په نتیجه کې وژل سوي دي. په ویلامه کې ویلي سوي چې د طالبانو د دغو کسانو وژل کېدل به د هرات د ختیځو ولسوالیو د امنیتي وضعیت پر شوالي مثبت تاثیر وکړي. وسلولو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په افریقا کې د امریکا د متحده ایالاتونو قمندانۍ وایي چې په یوه هوایي حمله کې په سومالیا کې د الشباب ډلې څلور غړي وژل سوي دي. دغه قمندانۍ پرون یکشنبه په ویلامه کې ویلي چې په افریقا کې د امریکا قمندانۍ د سومالیا د فدرال حکومت په همغږي هوایي حملې کړې دي. په ویلامه کې ویل سوي په دغو حملو کې په دوو سیمو کې د الشباب افراطي وسلول په نښه سوي دي. دا هوایي حملې وروسته له هغې کېږي چې تېره شنبه د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې په یوه بمي چاودنه کې د محصلانو په ګډون 8 کسان ووژل سول او یو سل 25 نور ټپیان سول. د سومالیا ولسمشر محمد عبدالله محمد دغه وروستۍ حمله یو ناوړه تروریستي عمل بللې او غندلې ده. د 2018 میلادي کال د بمي حملې په څیر چې په نتیجه کې تر 500 زیات کسان وژل سي وو د دې وروستۍ حملې مسولیت چا نه دی منلی. الشباب افراطي ډلې چې له القاعده شبکې سره اړیکې لري په خونړیو حملو کې دخیله ګڼل کیږي. د امریکا د تکساس ایالت په یو لګنګونی ډاکه کلیسا کې دوه کسان په ډزو وژل سوي دي. پیښه پر ځای وخت پرون غرمه د فورت وود په نوم سیمه کې سوي ده. بی بی سی او امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې مشکوک بریدګر د کلیسا د دوه وسلوالو غړو لخوا په ځوابي ډزو کې وژل سوی دی. د دې برید انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. په امریکا کې په سپتمبر میاشت کې یو نوی قانون نافذ شو چې له مخې هغه کسان چې د وسلو جواز لري کولی سي چې له ځان سره عبادت ځایونو ته وسلې یوسي. د امریکا تکساس ایالت په 2009 میلادي کال کې هم د دغه ډول څو پیښو شاهد و. په اګست میاشت کې دغلته د والمارت په یوه مغازه کې په ډزو کې 22 کسان وژل سول او 24 نور ټپیان سول. په هغه مغه میاشت کې په ډزو کې په یوه بله پیښه کې و کسان وژل سوي او تر شلو زیات نور ټپیان سوي و. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له بالتیک تر لیبیا پورې پر بیلابیلو مسئلو ټلیفوني خبري وکړي. کرملین ویلي چې دغه خبري پرون د برلین په غوښتنه وسوي. د کرملین په حواله دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د بالتیک سمندرګي په تل کې د نارد ستریم 2 نلیکې د پروژې نور ملاتړ په کار دی. امریکا په ورستوي کې اعلان وکړ چې پر دې پروژې به بندیزونه ولګوي. میرمن میلکر او د جرمني نورو چارواکي د نارد ستریم 2 د دوو نلیکو پر ضد امریکا له بندیزونو سره مخالف دی.
له سلام محمد صالح مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده. او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. وړاندې به واورئ چې وروسته له هغې چې د کابل ککړه هوا خطرناک حد ته ورسېده، د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې په دې ښار کې پر هغو کاروباریانو چې د دې هوا له ککړتیا سره مرسته کړې یو شمیر محدودیتونه لګولي دي. دغه راز یو شمیر ډاکتران وایي چې د ککړې هوا ډېره مرګ ژوبله هم پېښوي.
بخارو ته وګورئ، حمامونو ته وګورئ، پلاستیکونه، ربړونه، ټیرونه او د ډبرو سکاره پکې په پریمانه شکل سره پریږي او په پریمانه شکل سره سوځيږي.
د کابل ښاریان هم دغه ککړې هوا ډیر اندېښمن کړي دي.
وسم په ټولو وټلو ټوله مامو کې په ټولو بلال منځلو کې چې ځغال سوځل کیږي. حکومت په دې کې چرت نه وي.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د وروستیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ولایت د مرکز اړوند سیمو کې ډیر کلی له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړي دي.
د لوګر ولایت مرکز اړوند د زرداد کلاو، ساري سنگ او بابوس په سیمو کې الوزي سیمو کې د امنیتي ځواکونو لکه ملي امنیت، ملي پولیس او ملي اردو ګډ عملیات پیل شوي چې دمګړی ګنشمیر کلی د طالب ترهګر لښتون څخه پاک شوي دي.
د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو. د خبرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. ازادي رادیو اوري له پی یو استډیو د غرمنۍ خبري خبرونه اوري. زنور یس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. ورسله هغه چې کابل ککړه هوا خطرناک حد ته ورسېده، افغان چارواکو من جمله د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې په دې ښار کې یو پر هغو کاروباریانو چې د دې هوا له ککړتیا سره مرسته کړې یو شمیر محدودیتونه لګولي دي. د هوا د معلومولو د نړیوالې ویبپاڼې یوروویژول د نوي راپور پر بنسټ کابل تر نوي ډیلي وروسته د نړۍ تر ټولو د ککړې هوا درلودونکی ښار دی. دا چې تر اوسه پورې افغان چارواکو د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره څه اجراءات کړي دي له کابل د ازادي رادیو خبريال خاطر پردیس هم د شبر سره دی. پردیس، د ککړې هوا خلک ډیر اندېښمن کړي دي، چارواکو هم یو څه اجراءات کړي دي، څه کړي تر اوسه پورې؟
ډیره زیاته مننه نوري صاحب، تاسو ته سلام او درنو اوریدونکو ته سلام. بل څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله، تیر ماښام شاوخوا 15 شاوخوا شپږ بجې په ټول کابل کې د ککړې هوا د کابو کولو لپاره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت، کابل ښاروالۍ او همداسې د چاپیریال ساتنې ادارې لخوا سرتاسري کمپاین پیل شو. دغه کمپاین په ترڅ کې په کابل ښار کې 28 هغه محلونه چې له وړاندې د اړوندو ادارو لخوا تثبیت شوي وو وتړل شول. د دې کمپاین په پیل کې د افغانستان افغانستان د کورنیو چارو وزارت ارشد معین جنرال خوشحال سادات ویل د هغو ټلونو یا هم د هغو سوداګریزو ودانیو مالکانو چې په خپل ژمنو باندې یعنی خپل ژمنی پوره نه کړلې هغوی تنن رسمن یعنی نن دوشنبه رسمن په لوی سرنوالی کې دوی ته دوسیه پرانستل کیږي. هغه چې تیر شپه له رسنیو سره مل و رسنیو ته خبرو کې داسې ویل
ما یک هفته برشان ضرب الاجل تعین کردیم
هغه وی مونږه ورته یو ونی ضرب الاجل وټاکه خو دوی خپل ژمنو باندې عمل ونه کوي او په کابل ښار کې سر لنن نه سل حمد غنیټی چې زل تاسو خبرې کوم اته ویش محلونه مونږ محرلا کوو چې په هغه کې وټلونه حمامونه استوګنځین او دې ته ورته نور زین هم دي چې دی ټولو تبه په لوی سرنوالی کې البته مالکین ته په لوی سرنوالی کې دوسی هم پرانستل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس شاه زمان میوندی چې هم په دې کمپاین کې له رسنیو سره مل و هغه هم خبریالانو ته ویل چې د کابل هوا زخت زیاته ککړه شوې ده او د دې هوا د زغم لپاره نور حکومت غلی نشي پاتې کېدلی او باید ژر تر ژره په عملي اقداماتو باندې لاس پورې کړي. هغه هم وویل
حکومت خپل جدي اقدامات شروع کړی دي او یو بخش نظارت دی نظارت ټول فعالیتونو څخه د هوټلو څخه شارکو څخه بلند منزلو څخه رستورانو څخه تیر هفته ټول فعالیتونو یو هفته ضرب الاجر ورکوڅو او چې هغه ختم شو نن او نن موږ خپل جدي اقدامات او نظارت شروع کړی دي.
همدار از اړوندو ادارو مسولین چې تیر شپه د کابل د آریا شهرک یا د آریا خرګوټ څخه دغه کمپاین پیل ک هغه ویل چې دغه کمپاین به د ژمی تر پای پورې په جدیت سره په ټول کابل کې روان وي او همدار از نن هم په کابل ښار کې د شاوخوا 2 میلیونه کابل میشتو ته ماسک ویشل کیږي. نوري صاحب دغه اقدامات په داسې حال کې پیلېږي چې په دې وروستیو کې د کابل خاریان د ککړې هوا څخه زیات شکایت کوي. بلې نور صاحب
بلې خاطر پردیس له تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکې ګل کڅ څنګه چې مخکې مو ویل د هوا د معلومولو د نړیوالې ویب پاڼې ورو ویژوال د نوي راپور پر بنسټ کابل تر نوي ډلي وروسته د نړۍ تر ټولو د ککړې هوا اندرلودونکي ښار بلل شوی. دغه ویب پاڼې نن سهار د کابل نوم د نړۍ د ککړې هوا درلودونکو ښارونو په سر کې لیکلی دی. د ایورو ویژل ویب پاڼې د نوي راپور پر بنسټ د ډیلی د ککړې هوا درجه 304 اتیا او د کابل بیا 209 اتیا درجه ده. ډیری کابل ښاریان د ښار د ککړې هوا له امله ناروغان او د ښار روغتونونه ترې ډک دي. خو دا چې د اړوندو ادارو چارواکو د ستونزو د هواري لپاره تر اوسه پورې څه اجراءات کړي دي دا هغه موضوع ده چې بیا هم زموږ د ازادي راډیو بل خبریال امید ظهیر مل یو شمیر چارواکو سره غږېدلی د کابل ښار له یو شمیر اوسیدونکو سره خبرې کړي او همدا شی برا سره د ټلیفون په کرښه دی. ظهیر مل صاحب د کابل د ککړې هوا په اړه تاسو څه معلومات راغون کړي دي مهرباني.
نن سهار نږدې 9:00 دقیقې د هوا پیژندنې یو نړیوال ویب سایټ کابل د ټولو ککړ ښاریات دا وی په راپور کې راغلی و چې د پارامتر په درجه باندې د کابل په هوا 3.5 تر رسیدلې. در حال کې چې ملي سټانډرډ د افغانستان کم یو شهر دی یعنی هر هغه ذرات مولق ذرات چې هغه په هوا کې د صلیبي ساتنو لپاره پاتې شي هغه د زهر جوړوي. البته دغه 15 پارامتر دی او د کابل ښار په ټولو ناحیو کې نور صاحب دغه پارامتر چې دی نه یوازې دا چې 15 نه دی پاتې شوی بلکې له دې نه ډېر زیات پورته تللی. حتی په ځینو ناحیو کې لکه زه 11 ناحیه د کابل ښار یا د هوا شمس دا 309 نوي دی. اما تر ټولو کمترین زراعت چې د 15 نه ډېر پورته دي اما په تناسب کې نسبت بیا نورو ته کم دي هغه 112 چې هغه د کابل شپږمه ناحیه ده. باقي ټولې ناحیې د کابل ښار په داسې یو حالت کې دي چې د 24 ساعتونو لپاره هوا د 15 پارامتر نه ککړه پاتې شوه. ولې دې سره په خوا کې بیا هم د چاپیریال ساتنې ادارې تخنیکی مرستیال انجینر عزت الله صدیقي ازادي راډیو سره خبرو کې دغه نړیوال راپور په دغه اندازه باندې ونه منه خدای تایید کړه چې هغه راپور چې البته دغه معلومات چې موږ سره کړ په رسمي اړیکې تر دې حالت خراب ده او دوی هم ویرون کې وخوده د کابل هوا پامبي خاطر باندې دوی ویل چې موږ یو کمپاین پایل کړی دی او دغه کمپاین په اوږدو کې به ترجمې تر اخره پورې به دوام ولري. هغه کارونه وشي چې لمخې حد اقل د کابل د هوا د ختیدو سره مرسته وکړي. د دوی ډلې نه دوی یو شمېر کارونه یاد کړل چې هغه د ګلبهار ټاور او همدارنګه آریا خارګوټي چې تیره شپه یې همدغه د مرکز ګرمۍ سیستم چې ډېر زهرجن ګاز تولیدول بند کړل، تر خوا یې استقلال، ممتاز محل او خلیج هوټلونه دا په بشپړ ډول باندې فعالیت بند شول. او د دوی یو نوی طرحه دا ده چې هیڅ یو هوټل او عوام له دننه نشته ورسره نشي کولای چې هغه د زغالشان یا حملرګیو نه استفاده وکړي، بلکې یوازې استفاده یې باید د ګاز څخه وي چې په دې ډول کې هیڅ ډول نرمښت نشته. د خارګوټ لډری نه دوی ویل چې موږ سره هوک را شوې ده، همدغه دوه خارګوټ چې دوی د مرکز ګرمۍ برخه بند کړې ده چې دوی به ډېر زر فلټرونه ولګي او هغه به حد اقل د مخې به یې بیا دغه د هوا ذرات لږ ذره کنټرول شي. نن ماښام هم نوري صاحب دوی کمپاین لري دا د دارالامان په سیمه کې د هغه سیمې چې تثبیت شوي دي هغه باید په هغه توزیع او کارونه ایستاري او د مخې بیا ځینې بندیزونه او محدودیتونه رامنځته کړي. البته تر دم ګړې پورې جریمه نه ده وضع شوې، یوازې په دوی دغه فعالیت نه وته بند کړي دي چې تر څو سیسټمونه جوړ کړي او فلټر ولګي. زه وایم دغه نوري صاحب د فلټر په اړه لږ تر ووایم چې دغه فلټر اوس یو نوی موضوع ده، حد اقل خلک لپاره یو نوی خیر رحمت را شوی غونځي د ځینو خارګوټو لپاره چې هغه البته دغه فعالیتونه ډېر زیات پراخ دي او نږدې د میلیونونو ډالر سرمایه ګزاري کړې ده. دغه فلټرونو هغه چې دوی باید نسب کې قیمت تر 15,000 امریکایي ډالرو پورې راځي. خو کورونه بیا له دغه تصفینه بیا دي، یعنی هر یو کور چې په لنډه ته لنډ توګه باندې په ډېر کم توګه باندې زغال څنګه خپل وزنی اړتیا لپاره ګټه اخلي، هغه استثنا دي مهیتیزست اداره وایي چې موږ دغه د خلکو ستونزه درکول شو چې اقتصادي مشکل دی، خو د وجود محل لپاره د هغوی لپاره هم ځینې واړه فلټرونه چې هغه کوي دي او ځینې نورې وسیلې دا وایي په استفاده سره کولای شي هغوی ترې استفاده وکړي او خپل دغه ستونزه راکمه کړي. اما د اوس لپاره دغه لوی اصناف چې دي دا په نخښه کېږي تر څو د غزرات زهرجن چې دي، البته چې ما ورته مخکې یادونه وکړه د دې کنټرول چې د کابل د زهرجن هوا یو کنټرول شي.
بلې، دا خو اجرات چې حکومت یا چارواکي اوس کوي په خپل خلک د کابل خاریان څخه ولې شي د سید ویل شو چې بدوی باندې ماسکونه ویشل ایشل کیږي او دوی باید کله چې خارتزي د ماسکونه پوزي باندې وتړي او چې وکول شي موزره هوا تنفس نکړي.
نو شه د امدار کمپاین په برخه کې نن په کابل کې 200,000 ماسکونه توزیع کیږي. د کابل خاروالي لخوا د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د خانو دامي روغتیا وزارت لخوا نه دا البته د کمپاین یو برخه ده تر څو خلک د دې لپاره چې روغتیا ته زیانونه رسیږي که چاته دغه ماسک نه رسیږي البته یو روحیه ورکړل شي چې له ماسک نه استفاده وشي کولای تر څو روغتیا یې وساتل شي.
ډیر مننه کور مودان امید زهیر ملو چې د کابل د ککړې هوا او د چارواکو د دغه ککړې هوا د مخنیوي لپاره څه اجراءات کړي په دې اړه نور معلومات را سره شریکول. د کابل ککړه هوا هم د ډیرو ناروغیو سبب کیږي. یو شمېر ډاکټران وایي ککړه هوا د خلکو ژوند له ډیر ګواښ سره مخامخ کړي. د داخله ناروغیو متخصص پرویز اقبال وایي د ککړې هوا له امله ګواښونکې ناروغي رامنځته کیږي او په کار ده چې باید مخنیوی وشوي. له ښاغلي اقبال سره زموږ همکار فیروزه عظیمه را ککړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ککړه هوا د څه ډول ناروغي سبب کیږي؟
لومړنی غټ سبب کې وچکالی دا بارانونه نشته. دویم غټ سبب په خار کې موږ هیڅ بوټی نه لرو. دریم دا چې په وطن سره مینه نشته، هغه په دې معنی باندې چې بخارو ته وګورئ، حمامونو ته وګورئ، پلاستیکونه، ربړونه، ټیرونه او د ډبرو سکاره پکې په پریمانه شکل سره پریږي او په پریمانه شکل سره سوځيږي. په دې وطن کې که موږ تاسو وګورو بې کیفیت تیل را وارديږي، زاړه موټر پکې ګرځي، د حد زیات خلک پکې اوسيږي او په تیلو باندې کنټرول نشته، د موټرو په انجنونو ماشینونو باندې کنټرول نشته، په حمامونو کنټرول نشته دي او کوڅه خامې دي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې موهیت ککړ شي او د موهیت ککړتیا لامل ګرځي.
او ډاکټر صاحب کراته وایي د ککړې هوا لامل څه ناروغي رامنځته کیدای شي یا کومې ناروغي پیدا کیدای شي؟
موهیتي ناروغي، هغه د تنفسي ناروغي او سخانیول د تر رواني ناروغي پورې، حتی د جلدی ناروغي رامنځته کیدای شي او که په دوامدار ډول سره موږ او تاسو تل کاربون ډای اکساید او کاربون مون اکساید چې په دې ککړه هوا کې موجود دي، حتی د تنفسي سیستم د سرطاناتو لامل ګرځیدلی شي او حتی د عصبي سیستم د سرطاناتو لامل ګرځیدلی شي ته جلدی مزمن او مهلک ناروغیو لامل ګرځي او محیط چې ککړ شو اوبه ککړیږي هوا ککړیږي خواړه ککړیږي د هضمي سیستم ډول ډول ناروغۍ رامنځته کیږي چې حتی د انسان د مرګ لامل ګرځي.
ډاکټر صاحب که راته ووایي چې آیا له دغه د هوا له ککړتیا نه مخنیوی کیدای سي که کیدای سي د حل لاره څه ده؟
بله، په دې کې یوازې دا نه چې دولت باید ګرم کړو، زما استانه نیولې باید په خپلو کورونو کې د ډبرو سکاره ونه سوځو، د کوڅو مخې باید پاشي کړو، بوټي او نیالګي باید وکړو او کوشش دا باید وکړو چې محیط پاک کړو. د محیط په پاکوالي کې هر هغه څوک چې موټر لري باید د خپل موټر ماشین چک کړي، که چېرته مو بلاین خوري باید غمې وخوړل شي، باید موټر ترمیم شي، په زمین کې هغه موټر چې ډېر زیات لوګي کوي هغه باید ودرول شي. او ښه خبره دا ده چې موږ او تاسو که څومره هم د وسې کېږي چې یو کس په یو موټر کې باید راځي، موټرونه باید په کورونو کې ودرېږي، باید د ښار کې د رش او بیروبار څخه مخنیوی وشي. حمامونه باید کوشش دا وکړي چې هغه څه چې ډېر لوګیا کوي باید دا استفاده نه کړي. وزارتخانې او هغه غټ دولتي ځایونه چې هلته د سون د توکو څخه استفاده کېږي او هغه لوګي کوي هغوی باید پکې کنټرول راولي. نو که چېرته په دستجمعي ډول سره موږ او تاسو لوګیا کم کړو، ګرد غبار کم کړو او په زمین کې په نوي کال کې نوي نوي نیالګي وکړو او دعا وکړو چې الله پاک مهربانه شي او بارانونه وشي، نو دا بهترینه لاره ده چې د ککړتیا کې به موږ او تاسو سره ډېر کومک کوي.
داخله ناروغیو متخصص پرویز اقبال چې د کابل د ککړې هوا او د چې دغه ککړې هوا څه ډول د څه ډول ناروغیو سبب کیږي په دې اړه نور معلومات را سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د کابل د ککړې هوا په اړه باندې د ښار د څو اوسیدونکو نظرونه واورو، خو اوس اقتصادي خبرونه ناجیه صفیا وړاندې کوي.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي د چابهار بندر د کار له پیل څخه تر اوسه پورې 15 لک ټنه انتقالات ترسره شوي دي. د دغه وزارت ویان علي سینا سید نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال صادرات او واردات دواړه جریان لري.
د همچنان صادرات افغانستان هم شامل نه باشه که در فبروري 2019 آغاز شده بود.
افغانستان د چابهار بندر له لارې د 2009 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې خپل صادرات پیل کړي دي. د چابهار بندر د فعالولو هدف د منځنۍ آسیا له هغو هیوادونو سره سوداګریزه مرسته ده چې په وچه کې پراته دي. د دې بندر د جوړولو کار په 2018 میلادي کال کې پیل شو. هند تقریبا 500 میلیونه ډالر پر دې بندر پانګونه کړې ده. هلمند کې د نباتي ناروغیو او آفتونو سره د مبارزې کمپاین پیل شو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دې کمپاین کې د فني کارکوونکو لخوا بڼوالو او بزګرانو ته د نباتي ناروغیو او آفتونو د وقایي هر اړخیزې لارې چارې په عملي او نظري ډول ښودل کیږي. د دوی په وینا دغه کمپاین په ترڅ کې د غشان بڼوالو او بزګرانو ته د ترکیبي درملو جوړولو لارې چارې هم ښودل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 95 پوله، یو روپۍ یورو 8 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ 15 پوله، زر هندي کلداري 1100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 415 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو او واوریدل. وړاندې به د کابل د ککړې هوا په اړه د ښار د څو تنو اوسیدونکو نظرونه واورو، خو اوس په لوګر کې د وروستیو پوځي عملیاتو له حاله مو خبرو. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د افغان ګډو ځواکونو لخوا د ولایت د مرکز اړوند سیمو کې د تندر څلیرش په نوم چنیز عملیات پیل شوي او تر اوسه له 10 ډیر کلي د وسلوالو مخالفینو څخه پاک شوي. د امنیتي چارواکو په وینا دغه عملیات به تر هغو دوام کوي چې د لوګر د مرکز اړوند ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاکې شوې وي. نجیب الله خلیل رپورټ وړاندې کوي.
د یک شمه پورس په لوګر کې د امنیتی ځواکونو چارواکو آزادې راډیو ته وویل د تندر سلر وشپروم چارنیز عملیات چې د مرکز اړوند سیمو کې پیل شوي او د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونو پکې برخه لري، په دوه ورځو کې یو ویشت کلي د وسلوالو لشتون پاخ کړي دي. د دوی په وینا تر اوسه د عملیات مرکز اړوند زرداد، کلا، سرسنگ، بابوس او الوزیو په سیمو کې ترسره شوي او په دې توګه به تر هغه دوام ومومي چې د مرکز وان ټول سیمې د وسلوالو تصفیه شي. د لوګر د امنیت قومندانۍ ویان څارمن شاپور احمدزی ویل
د تیرو دوه ورځو را په دې خوا د لوګر ولایت مرکز اړوند د زرداد کلا او سارسنګ او بابوس په سیمو کې الوزی سیمو کې د امنیتي ځواکونو لکه ملي امنیت، ملي پولیس او ملي اردو ګډ عملیات پیل شوي چې دمګړی ګڼ شمېر کلي د طالب تر هغه لشتون څخه پاک شوي دي.
د لوګر امنیه قومندان سمنوال رحم خدا مخلص په دې اړه چې د وسلوالو فعالیتونه په ژمي کې لږ وي خو د هوا په تودېدو سره بیرته ډیریږي وویل د نوي کال لپاره داسې پلانونه موجود دي چې پیاوړي بیزونه جوړ شي چې هغه بیزونه په خپلو سیمو کې د عملیاتو له توانایۍ برخمن وي. دول
از شروع سال تا اوکنون بیش از 600 نفر
د کال پیل بیا تر دی وخت له شپږ سو ډیر وسوال مخالفین او د دوی مهم قماندانان وژل شوي. د هغوی مهم کسان د دوی ماین جوړون کی او د دوی وسوال ګروپونه په لوګر کې له منځه وړل شوي دي. دا عملیات دوام لري څو موږ به کولای شو تر هغه لږ دی ولایت له منځه یوسو.
ما به تانم ترورسال از ولایت نابود کړم.
په یاد ولایت کې د ملي اردو د لواد څلورم کنه قماندان جګړن رحیم الله په دې اړه چې په دې عملیاتو کې مشخصا لاس راوړنې څه دی ویل
امي بهترین دستاور دي نمیز کې د ساعت کې قبلا ما رفتنه
تر ټولو مهمه لاس راوړنه داده کوم سیمو ته چې مخکې نشو ورتللی اوس په هغه ځای کې یو. تصفیه او تلاشي کوو، خلکو سره کتنې لرو. نن مو لاس راوړنه داوه تر هدف لاندې کوم کور ته چې موږ ورغلو هلته د چرسو پروسس کېده. تر 15 بجې یو چرسو چې د مقامات د لارښوونې سره سم مو هم هغه ځای کې وسوځول.
محترم وره هدایت دادن کې باید آتش زده شوه. در شدیم
د لوګر امنیتی چارواکي د سیمه حال د یاد ولایت مرکز په مربوطاتو کې د پوزي عملیاتو د پیل او په دې سیمه کې د امنیتی بیزونو او دایمي پوستو د جوړولو خبره کوي چې تیرو کلونو کې هم دوی ورته شمنې کړې دي. د لوګر اوسیدونکو وایي افغان حکومت باید ازل د ګرمۍ موسم تر راتګ مخکې د امنیت د ټینګولو لپاره خپل تدابیر ولري او خلکو ته د آرام ژوند زمینه برابره کړي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو اوري مخکمه واورېدل چې د کابل ککړه هوا خطرناکه تر رسیدلې. افغان چارواکو هم په دې ښار کې د ککړې هوا د مخنیوي لپاره ځینې اجراءات کړي، خو د ککړې هوا د کابل ډېر ښاریان اندېښمن کړي. د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه به واورو.
خوشایش هم مشکل داره، سرفیش هست و برادرزاده مسئول هم آورده اون هم با می تکلیف هست. یک تقریبا فامیل سه چهار طفل از کل ایشان یک دوره و دوره را تیر کرده. فلک ما تقریبا یک و نیم ماه میشه که سینابغل از طال خوب نشده.
د دې خو باید شپږ میاشتې مخکې تنظیم نل شوی. اوس هم په ټولو وټلو ټولو مامو کې په ټولو بلال منزلو کې جز غال سوځل کېږي. حکومت په دې کې چرت نه وي. بس چې ورشي یو شی جنې واخلي او امام یو ګنټه ور باندې کې جوابي جواز راک بیرته پیسې جنې واخلي خبر ته ولګ.
خواهش مایی است که در عرصه عمل کار کنن و از
هیلمندیم چه دولت پا دی حقلا اقدام وکری پا زورواکو ده سکرو پا واردونکو او حتی پر همامونو ده دولت زور نرسیگی. خلق بیوزلی دی، چه شی وکاروی؟ بریخنا نشتا، تیل، گاز او لرگی گران دی، یوازی ده دبرو سکار دی چه خلقی کاروی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
وړاندې مو د کابل د ککړې هوا په اړه د دې ښار د څو تنو نظرونه واورېدل. ډېرو د ازادي راډیو اورېدونکو هم د افغان بي سیمه تسواتل شمیرې له لارې په دې اړه خپلې اندېښنې راسره شریکې کړې دي. عبیدالله رحنما له هلمند څخه لیکلي، په ټولو ولایتونو کې باید دولت د ککړې هوا په لمنځه وړلو کې یا په مخنیوي کې مرسته وکړي. دغه راز عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي، حکومت باید د کابل د ککړې هوا مخه ونیسي، دا هم د جګړې په څیر زموږ هیوادوال وژني. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې څخه لیکلي چې د دولت څخه هیله کوم چې د کابل خراب هوا مهار کړي، ځکه خراب هوا تر انفجار هم بدتره ده. کور مو ودان، پیغامونه مو ډیر راستولي، موږ هم درته لولو. ازادي راډیو ساسو خپل راډیو ده.